تر هغه وړاندې لټ خبرونه. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړې اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښور څخه د مشال راډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي. تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي. جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاته کړې ده پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه ناخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطعي یو شمېر وسلوال وژلې دي. د حماس د پوځ په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدیځ برخه کې وشول، د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیر څلور ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو څلور حمله شوې دي. د امنیتي سرچینو پر نوټس خبري اژانس ویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلې ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي که هم داشی با لوب روانه ده، افغانستان تروس پا چلور سلویخت اشاریه پینزه و رونو که اوس لوونه بی منده کردی و لوبغالی سوزی دلی و ردی روس با جنوبی افریقا میدان تخکته کیگه و بیتنگ بکوی.
ده آزادی ملمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر وو پیژنې، لما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په فایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا د عملیات تر نامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکای نه نیولې، کانادا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي. دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړی کې دي او وخت لاس نو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهانی اوس پوسوي دي چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه، چپاول کړه، بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې. نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم وي، افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولیږو او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هره برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنګاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنګاپور د تاریخ د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یې یوسي مونږ خپله نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر یو میلیارد مونږ صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه ګذاري وکړو، دغه په پانګونه وسي، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولی شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دوی نه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفیږي او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولی شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیده، معدن علیده، نور 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 برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده کنه؟ ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونه پاروي او بل دا چې اوس خو ګوري از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی اوس خلک په شک سترګې ګوري دغه هر هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط د یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیرانو مینانو دوی سره ما خبرې کړي، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د دولس سره مونږ کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي. په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو. تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا دی د سرادات و د کمیسار پاییز په هرات کې وټاکل شو. نو هلته پاتې شو د ما پلار هم هرات کې پیدا شو. زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د دریشتو کالو یو زوی په نس کې و، زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد راکړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی، شوروي ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایه. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته، جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف خپل هغه استعداد به وخوه، بیا مدیر د تایقات علمی سوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم، یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول دغه تحقیقات و علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلما پروگرام اوري زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنه د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو، بلد هم نه وو هلته. بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو نو بالاخره پاتې شولو، رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوی بیا د تجار سره زما اړیکې وې، د مونږ د هرات تجارو چې شناخته و ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم، نو د تجارت له واسه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواد ووتې بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ماته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار مې کوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه، نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی مې استاد و د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخیسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی مې په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالنوال ورته وایي. نو دریم لور مې هم دغه وخت ډیګري واخیسته، اوس په یو بانک منیجر دی. او څلورم اولاد مې دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس، یعنی ما ټول فوکس دغه باندې و. او په پاکستان کې وم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږ ونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله وکړه مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دای چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کوم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي؟
خبره سید زه هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي وم، بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله. هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاره غور ته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې. نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی، ما ز ایران پاشو معلم ما څه کال دی ودرید. ما بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کیسه ز ولکه خبر دغه يم، اس بوی ولا کوړه مزن زنه پیرن څوک ماته ویل. نو زما ورته چې استاد ته ریمو سر د سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواز به دینو به معلم د ریاضی سپاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته چې کله له افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبر دا چې ګوره مونږ په ماشم ټوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خو دا وایي خور مور نه پیژي دلته خو دوی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویل چې احتیاط کوئ چې ستاسې سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسې سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسې اخراجوي دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقي فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویله د لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات چې مال دغه مسلمانی ملک خو دلته زیات سره کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پات واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دورې د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې و یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنګ مې نه درلود د د اشپزخانې په اصطلاح هغه دود هلته خو ټول په بوټو په دغه و په د پلور باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل دا مې رنګ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته یو زه اول نمره وم په پنځم صنف کې ما ته سر مفاتش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوندې ورکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دی بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړی کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په د مسکو ما ته دغه سودغه شپږ کاله نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره شته
تاسې مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللی یم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل معدن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو د ټولو نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ افغانستان ته ورکو دا باید وساتل شي د نن افغانستان دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لارې هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لارې خې اوس باندې پتلې جوړې شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لارې د ایران لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو دا پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 50 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 50 میلیارده صرف د اوبه یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي خو هم ډېر ضرورت دی په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د جګت د اوسپنې ډېر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې مادن لري اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضب کې برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په مادنو کې یعنی سرب لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دغه خپل خاوره چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی دغه ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسې کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودیته
تحصیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی
انجینیر سب تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی بهر مزده کری کری دی دی شوان دیر تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته همچنان سره چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کښېناستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې قطعا د مکتب خبر هم نه و بیا دما نوبت چې ورسې چې ما کار ورته دولود ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی دی په دغه دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی دغه کولر روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی په تیارې کې چیزی علم جوړ کړی ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې صحیح ده خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کی خدای وو پیجن خپل نوز زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه کی پدی چې د مونږ مادنونه خلق مفت وړي پدی چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو داده اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سره سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی وزنه کی اوس وګورئ مثلا خز ته وایي تاسې صرف طب ووایاست الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارونه هم دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خز چې په ساحې ته ولاړ نه شي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پول ټکنیک جو دي مونږ خون دي وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضی کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډیر با استعداد دي د انجونی، اما دوی محرومول دا ډیر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې هلته کار وکړي، هیڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 شپېتو کال یم، اما قطعا زه عادت نه نیسم د بار سره. حتی زما زامن چې دلته لویان شوي دي، هغه یو دوی مې دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي، حمام ته نه پرېږي، نه برق شته نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونه تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره. دغه دپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، هم نجونې محروم دي، هم نور نارینه لږ هلکان محروم، دغه هلکان محروم دي د دې نه، په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاوې لري. یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي، یعنی امنیت تکمیل نه دی، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي. هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې، رات په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مساعد نه دی. دوی ګوره چې د پاسپورټ پسې ټول سرګردانه دي، څه حال دی، او دوی د وطن تښتي. او بل دا چې څومره وژل کېږي، په اوبو کې ډوبېږي. د دوی ټول مسؤلیت، د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدېږي په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب.
مننه.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه.
نور پیغلو تورشی